سلامونه ستړي مشه یې په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ لازا دی رادیو نه اورئ. زه فرشته سها کوم دا طاهر روشن په تخنیکی همکاري د خبرونو تاسو ته وړاندې کوم. پیل کوو د دې سات په خبرونو. ملګری ملتونه وایي د طالبانو د حکومت د لاسوهنې له امله د بشري مرستو درې اتیا پروژې په موقت ډول ځنډول شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون ناوخته په یو راپور کې ویلي، په 13 سپتمبر میاشت کې د دوی په چارو کې د طالبانو د مستقیمې لاسوهنې 103 پیښې ثبت کړې دي. په راپور کې راغلي چې دغه پروژې د طالبانو د حکومت د 98% لاسوهنو له امله ځنډولې او اندېښنه یې څرګنده کړې چې د تیر کال د دې مودې پرتلای په چارو کې د دغه لاسوهنې شپک شپته سلانه زیات شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندوی ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې له بیوزل افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي. د ازادي رادیو یو شمېر اوریدونکو هم وخت په وخت ازادي رادیو ته په خپلو غږیزو پیغامونو کې په بشري مرستو کې د ای طالب چارواکو د لاسوهنې او د مرستو د ناعادلانه ویش په اړه شکایتونه کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیز لګیدل نه یوازې جنسي اپارټاید دی، بلکې د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله. نوموړي دغه څرګندونې تیر ورځ د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو په نهاویې مې ناسته کې کړې ده. هغه ویلي په افغانستان کې لا هم د بشري حقونو وضعیت خورا اندېښمنوونکی دی. د ښاغلي فائق په وینا د طالبانو په درې کلنې واکمنۍ کې افغانستان د بشری حقوقو انساني اقتصادي او سیاسي نورین سره مخ دی او د نړۍ یوازینی هیواد دی چې جنجونې پکې د زده کړو له حق نه محروم دي. هغه د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو غوښتي چې جنسي اپارټاید دی د نړیوال قانون لمخې د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ په کاناډا کې د ښځو د حقوقو له یو شمېر افغان فعالانو سره کتلي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو وضعیت د دوی د بحثونو له مهمو موضوعات څخه ګڼل شوی دی. د یادول وړ دی چې تر دې مخکې ملګرو ملتونو اعلان کړی و چې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکونکي به په افغانستان کې د بشري یقونو پر وضعیت د خبرو لپاره کاناډا ته سفر کوي. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي چې په 13 اونیو کې ایران لس افغانان اعدام کړي دي. د دې سازمان مشر محمود امیری مقدم نن د اکتوبر دروشتمه ازادي رادیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل،
در ماه اکتوبر به طور کلی دست کم 10
د اکتوبر په میاشت کې لکتر لګلس افغانان د ایران په زندانونو کې اعدام شول او د محل چې موږ تاسو خبرې کوو یو بل افغان د اعدام لپاره د قزلحصار زندان ته لیږدول شوی دی. موږ په دې اړه نور معلومات نه لرو.
اطلاعات کافی در این مورد ما نداریم.
ښاغلی مقدم زیاته کړه چې د دې سازمان د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په ایران کې 15 افغانان اعدام شوي دي. هغه ایران کې د افغانانو د اعدام شمیر زیاتېدو ته په کتو اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې د 2023 کال کې 26 افغانان او په 2022 کې 14 افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. د ایران د حکومت له لورې د اعدامونو زیاتېدونکو شمیر د بشري حقوقو د سازمانونو اندېښنې راپارولې دي. د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان او د هند لومړی وزیر نریندرا مودی د سه شنبه په ورځ ناوخته د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د 14 سرمشریزي په څنډه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ازادي رادیو د ایراني څنګه فردا د راپور لمخې دواړو چارواکو د چابهار بندر قرارداد لاسلیک کړی دی او په اشاره سره د افغانستان د بیارغونې او پرمختیا او لمنځنۍ آسیا سره د سوداګریزو اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. پزیشکیان ویلي چې د تلپاتې سولې سباد د ترلاسه کولو لپاره باید افغانستان سره مرستې وشي. هندي رسنیو بیا راپور ورکړی چې لومړی وزیر مودی له پزیشکیان سره په لیدنه کې ویلي چې د چابهار بندر پراختیا د دوی ترمنځ د همکارۍ تر ټولو ستره ستنه ده. د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړې چې د دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم د چهارشنبه په سهار د کریمیا په ټاپو ازما کې د اوکراین 14 بې پیلوټ الوتکې رانسکوري کړې دي. د وزارت په خپل ټلګرام کې ادعا کړې چې د کریمیا په ټاپو ازما کې یې د اوکراین څلور لری کنټرولیدونکي کښتۍ حمله مایز وړلې دي. په یوې جلا خبر کې د روسیې د روستوف سیمه والی ویلي چې د دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم په سیمه کې د اوکراین څلور بې پیلوټ الوتکې وشتلې دي. او ټاکل شوی د بیلاروس راتلونکي ولسمشري سي ټاکنې د 2025 کال د جنوري په 26 تر سره شي او د نیټه نن چهارشنبه د دې هیواد د پارلمان لخوا اعلان شو. یو ځل بیا مو په دې خبرې ټولګه کې زفرشته سها کار کولای کوم. خبرونه کې برا سره دارا پورونه واوري له پاکستان راستانه شوی ځینی افغان خزی اونجونې په ناوړه روغتیاي وضعیت کې دي.
ام دوز نه کار لرم نه وظیفه لرم، مریض یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپل تداوی وکم، چې وظیفه نه یې څنګه به مونږ دلته گزاره کوو.
او د دې تر څنګ به واوري په پاکستان او ایران کې افغان کډوال په څه وضعیت کې دي.
د ورځې به تقریبا چې په ایران نه ترکیه ته اوخته تقریبا 1200 کسه هره شپه مړه کیږي. د یو چرګ قدر اهمیت ترکیه او ایران زموږ افغانانو ته نه ورکوي.
د بندیزونو سربیره د یو شمېر ښځو هڅې د ژوند لپاره
لاس یولس نفر ته ماده کاری زمینه برابر کړې ده. دغه زما سره کار کوي، نو دغه شاګردانو روزه مچې د خیاطۍ بخش کې یا د مریو بخش کې یا د آینه دوزی.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم شته. را سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږه کلازاتي رادیو نه اوري. پیل کوو د خبرونه پر راپورونو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له پاکستانه راستانه شوي افغان ښځې اونجونې په ناوړه روغتیايي حالت کې دي. انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2023 کال کې له پاکستانه راستانه شوي افغان کډوال نږدې نیمایي میرمنې اونجونې دي. او په ورته وخت کې له پاکستانه راستانه شوي میرمنې وایي کله ناکله افغانستان ته راغلي او چې لکه نه چې دوی افغانستان ته راغلي له ډېرو اقتصادي او روغتیايي ستونزو سره مخ دي.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي له پاکستانه د افغان میرمنو او نجونو د ویستلو پر اغېزو اندېښنه څرګنده کړې ده. انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې ډېرې ښځې او نجونې له ناوړه روغتیايي وضعیت سره مخ دي او د دوی رواني روغتیا او هوساینه د پام وړ منفي اغېزو سره مخ شوې. په دغه راپور کې چې پرون سه شنبه د اکتوبر په 22 نیټه خپور شوی راغلی چې په تیر 2023 کال کې له پاکستانه شاوخوا 15,000 افغانان چې 9% ښځې او نجونې دي افغانستان ته ستانه شوي دي. انټونیو ګوتریش په خپل راپور کې همداراز په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته په اشاره سره ویلي، په افغانستان کې چیرې چې له 12 کلونو څخه پورته عمر لرونکې ښځې او نجونې د 3 کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي، د دوی پر حقونو محدودیتونه لا پراخ شوي او پر دوی د طالبانو لخوا تر نوي ډیر فرمانونه صادر شوي دي. له پاکستانه ستانه شویو دوو میرمنو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل، له کله نه چې افغانستان ته تللي د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ دي.
دلته هر څه ډیر خراب دي. ښځې اجازه نه لري چې خپل کور نه بیرون ووزي. همدا اوس نه کار لرم نه وظیفه لرم، مریض یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپل تداوی وکم، چې وظیفه نه یې څنګه به مونږ دلته گزاره کوو. دغه ټول د ما په رو روان باندې تاثیر کوي.
وضعیت صحی ما خوب نیست.
زموږ اقتصادي او روغتیایي وضعیت خراب دی. له پاکستانه چې دلته راغلو کاروبار نسته، پلار مې وزګار دی، موږ هم ښوونځي او کورس ته نه سو تللی. کله چې ناروغه کیږو روغتون ته نه سو تللی ځکه اقتصاد مو ښه نه دی. له کله نه چې له پاکستانه راغلی یو په افغانستان کې مو ډېرې بدې ورځې لیدلې دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د راپور له مخې د 2023 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.5 میلیونه کسان د ځورونې، جګړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي، چې دا شمېره له 2013 کال راهیسې 70% لوړه شوې ده. راپور زیادوي د جبرې بې ځایه شویو نفوس نیمایي ښځې او نجونې دي، او په هرو څلورو بې ځایه شویو کې یو یې له 12 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان، په ځانګړې توګه ښځې او نجونې، د دوی پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو او اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې اوس هلته هم د نیونې، ځورونې او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
له پاکستانه راستنې شوې ځینې میرمنې وې چې په افغانستان کې له اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ وې. د دې تر څنګ د کډوالۍ ستونزې هغه ستونزې دي چې اوس افغانان ډېر ورسره لاسو ګریوان دي. د ایران پر پوله پر افغان کډوالو د ډزو د اړوند راپورونو له خپرېدو وروسته په ګاونډیو هیوادونو کې د ډېره افغانانو وضعیت یو ځل بیا پام واوښته. په افغانستان کې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته سلګونه زره کسان یا په خپله خوښه یا د مجبوریت له مخې هیواده ووتل. دا کډوال په پاکستان او ایران کې له خورا سخت وضعیت سره مخامخ دي. د دوی وضعیت ته په یو راپور کې زموږ همکار احمد تکال کتنه کړې ده. تاسو یې واورئ بیرته راګرځو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د روان کال د جون د میاشتې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 4.5 میلیون افغان کډوال استوګن دي، چې په دوی کې 1,16,000 ثبت شوي، شاوخوا 500,000 بې اسنادو او پاتې په بیلابیلو اسنادو په دې هیواد کې اوسیږي. د همدې سرچینې د معلوماتو له مخې په پاکستان کې 3.1 میلیون افغان کډوال ډیره دي، چې څه باندې 1.3 میلیون ثبت شوي، له 8 لکو زیاتې قانوني اسناد نه لري او پاتې بیلابیل اسناد لري. په دې کډوالو کې یوه ډله هغه خلک دي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د سیاسي مخالفتونو له وجې یا د طالبانو له ویرې له افغانستانه وتلي دي. په دوی کې پخواني پوځیان، خبریالان، مدني فعالان او دولتي مامورین شامل دي. د پرزیدلی جمهوری نظام د وسلوالو ځواکونو یو پخوانی افسر چې د امنیتی ستونزو له وجې د قریشی په مستعار نوم خبرې کوي، ازادي رادیو ته ویل چې ولی ایران ته کډوال شوی دی.
موږ په خوا جمهوریت کې وظیفه اجرا کوله، وروسته چې د طالبان چې په حاکم سو د افغانستان، په دې کې به شک چې موږ جانی او مالی په خطر کې وو، او نږدې دوستان هم په دغه چې دوی دغه د درواغو عفو باندې کېناستو شهیدان سو. بعد د دینه مونږه تصمیمونه و چې ایران ته راغلو.
د پخوانی وسلوال پاوځ بل افسر چې وایي نوم یې کیانوش مهربان دی او اوس مهال په پاکستان کې اوسي، لملګرو ملتونو او لویدیزو هیوادونو غواړي چې له خپل پخوانیو ژمنو سره سم د پرزیدلی جمهوریت نظام پوځیانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي او په نورو هیوادونو کې د استوګنې امکان ورته برابر کړي. مهربان چې د امنیتي ویرې له کبله نه غواړي خپل اصلي نوم وښيي، ګیله لري.
خوانی پوځیان له ټولو هیر شوي دي. د دوی لپاره هیڅ کومه امیدوارونکې او مشخصه پروسه نشته. نامعلوم برخلیک، بې پلانه ژوند، د کار او تنخواه نه لرل، د کډوالو لپاره د کورونو له حده زیاتو لوړو بیو، د ریپورټ کېدلو ویرې، د ملګرو ملتونو، د کډوالو د منونکو هیوادونو او په نړیواله ټولنه کې د هغوی د همکارانو غفلت او نه پاملرنې د ټولو کډوالو ژوند تریخ کړی دی. خو د پخوانیو پوځیانو لپاره بیا دا ژوند تر ټولو زیات تریخ دی.
یوه بله ډله افغان کډوال هم شته چې نجونې، ماشومان لري او د هغو د تعلیم د دوام په خاطر تر ډیره پاکستان، ایران یا نورو ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. په ایران کې ډیره افغانان شکایت کوي چې دوی هلته له ډیری ټولنیزو امکاناتو بې برخې دي. قریشي وایي چې د دوی ماشومان حتی په ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو محروم دي.
کوچنی ماشومان مو درس سبقونه دا خو پېچ وژن نسی چې افغانې اسو. ستونزې ورس په ورس په منګ باندې فشار راځي، که نن بای تلر سره په ډوډۍ باندې مشکلي، به مدرکه اسو که یو ورځ کار وکړو، درې ورځې په کورو کې اسو. به شک چې دانن اوسنی حکومت د دوی سره یو کلکه مرګرتیا هم لري چې د پخوانی جمهوریت پوځیان دلته نسی او دوباره هغه خلکو ته تسلیمي. دا تکراری دا سیمنګ ملګری شوی دی چې دا غجن نیولې دي نیمروز کې، نور د دوی درک نسو.
د افغانانو یو بل ډله د کار لپاره ایران ته ځي. دا دود لسیزو رئیس روان دی او ډیری د خلک په غیر قانوني لارو له سرحده اوړي. د افغانان په سرحد کې د پولیسو د وهلو ټکولو او حتی وژنو لګواښونو سره مخامخ کیږي. په ګډ سرحد کې د تلې یا میزان د 22مې نیټې پیښه چې د نتایج شویو راپورونو له مخې ایرانی پولیسو ګڼ شمیر افغانان په ډزو ووژل د دې ګواښونو یو مثال دی. څه باندې څلور کاله مخکې د 1999 کال د غویا ثور میاشتې په نیمایي کې هم د ایران پر پوله د ګڼ شمیر افغانانو د وژنې خبر ورکړل شو. د هرات ولایت د رباط سنګي سیمې یو شمیر اوسیدونکو چې غوښتلې د کار لپاره ایران ته ولاړ شي وویل چې کله قاچاقبرانو دوی پر پوله اړول نو ایراني عسکرو ونیول. دوی ادعا وکړه چې ایرانی پوځیانو د دوی ځینې ملګري سیند ته پورې وهل. د شوې ادعا له مخې د اوو کسانو مړي په سیند کې وموندل شول خو نور شل کسان تری تم شوي وو. تهران دا ادعا رد کړې. د پرزیدلي جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د څېړنو ژمنه وکړه خو وروسته خبره هېره شوه. په تیره تله یا میزان میاشت کې د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قماندان احمد رضا رادان ټینګار وکړ چې د روان 1403 کال تر پایه به 2 میلیون افغان کډوال له دې هېواده وایستل شي. ایراني چارواکو په عین حال کې د افغانانو پر ژوند او ورځنیو فعالیتونو هم د محدودیتونو کړۍ تنګه کړې ده. په همدې میاشت کې د ایران صدا او سیما رادیو ټلویزیون راپور ورکړ چې د کرمانشاه ولایت د کرنې په سکتور کې د افغانانو پر ګمارنه بندیز لګیدلی دی او له دې مخکې په پلازمینه تهران او البرز ولایت کې د خوراکي توکو په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغانانو پر ګمارنه هم بندیز اعلان شوی وو. همداراز د تایبات ښار سرانوال په دې ښار کې د قانوني او بې اسناد افغانانو پر استوګنه بندیز اعلان کړ او لودي سره پر هر راز تجارتي معاملو د کورونو پر کرایه ورکولو او پلورلو بندیز هم اعلان شو. پاکستان په تیره نیمه پیړۍ کې د افغانانو د مهاجرت کور پاتې شوی خو د 2023 کال له نومبر میاشتې وروسته د دې کور دروازه هغه مهال د افغانانو پر مخ بند شو چې د پاکستان حکومت له دې هواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه اعلان کړه. په دې ترڅ کې د سګانی کال د اکتوبر تر 19 نیټې پورې نږدې 1.5 لک افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند هم د ایران پرتله ډیر ښه نه دی. افغان خبریال ظاهر بهاند هغه ستونزې شمیري چې افغان کډوال له تیرو دریو کلونو راهیسې ورسره مخامخ دي.
افغان کډوال د شپې او ورځې د پولیسو لوري ځورول کیږي، شکنجه کیږي او حتی جیلونو ته اچول کیږي. د دې ترڅنګ ځینې هغه کسان هم د پولیسو لوري نیول کیږي چې قانوني اسناد یا ویزې پر لاس لري. په تیرو دریو کلونو کې شپږ د ځانوژنې پیښې رامنځته شوي دي په پلازمینه اسلام آباد کې. افغانان له یوې خوا له بیکارۍ سره مخامخ دي، له بلې خوا اقتصادي ستونزې دي، له بلې خوا ماشومانو ته د ښوونځیو نشتون ده.
په پاکستان کې د افغانانو لپاره ژوند کول اوس اسانه کار نه دی. په تیره میزان میاشت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا UNHCR وویل چې پروان 2023 کال کې شاوخوا 6000 افغان کډوال هلته نیول شوی دی. په پاکستان کې د کډوالو رضاکار مدافع وکیله منیزا کاکړ وایي ډیری دا کسان یوازې له دې کبله چې کډوال دي په زندان کې اچول شوی دی.
په پاکستان کې چې کوم افغان کډوال نیول شوی یا کوم چې په جیلونو کې موږ لیدل یا د ډیټینشن سنټرز کې سدو ساتلې وي، نن نوې پیسې د 10 افغانان می چې په وای باندې تور خالدا وي چې دوی ان ډاکومېنټډ او په دې کې موږ ډېر 10 کسان هم لیدل چې هغه ډاکومېنټډ خو دغه با سربې رې دوی نیولې وي. زما ملګری دارنګ زمون 10 ملګری چې په خبر اسلام آباد او کوټه کې هم زمون مخې ته چې کلم د دوی 10 کیسونه راشي نو موږ د دوی مطلب ویفس نافلو د دوی کوم هم ال تکیدل شي یا دل تخلاص دل وی یا ریپورت کول وی اسی کوم ماغه پروسس د دوی لپاره آسان وی یا دوی مون پاسانی زن خلاصول شو اغه پروسس د دوی لپاره اډاپټ کو.
نور گاونډي هیوادونه هم د افغان کډوالو قربانه دي. د UNHCR د ارقامو لمخې د سګانی کال تر جون میاشتې پورې په تاجکستان کې د ډیرا افغان کډوالو شمیر څه باندې 10000، په ازبکستان کې 9000 او په ترکمنستان کې 3500 کسانو ته رسیږي. په دې هیوادونو کې هم د افغان کډوالو وضعیت د خورا زیاتې اندېښنې وړ بلل شوی دی. ملګرو ملتونو په ترکیه کې د ډېره افغان کډوالو تازه شمیرې نه دي ورکړي، خو د راپورونو له مخې هلته هم د افغان کډوالو وضعیت له ګاونډیو هیوادونو سره ډېر توپیر نه لري. امریکایي پولیټیکو، جرمنی شپیګل مجلې او ځینو نورو رسنیو په 13 تله میاشت کې د خپلو موندنو په اساس خبر ورکړ چې په ترکیه کې افغان او سوریایي کډوال د استل کې دوه لګواخ او په کمپونو کې لوهلو ډبولو او د تاوتریخوالي له نورو بڼو سره مخامخ دي. سمیولا شینوارای په ترکیه کې له کډوالو سره د ناوړه چلند له کبله د څو میاشتو تر 13 وروسته بیرته افغانستان ته ستون شوی. نوموړي ته هغه ترخی کیسې یاد دي چې په ترکیه کې ورسره مخامخ شوی دی.
هلته خو د افغانانو لپاره ډېر ستونزې، مشکلات وو. زه چې تېرې نه لاړم هلته داسې و لکه مابز موږ دپاره کار نه و، هېڅ شی نه و، بس په کوټه کې پراتو. دغه خپلې روپۍ خواړې تقریبا 2000 ډالر ما وخواړه چې موږ باندې راووتو ډایرکټ به پولیسو ونیوو. د ورځې به تقریبا چې په نو ایران نه ترکیه ته اوخته تقریبا 200 کسه هره شپه مړه کېږي. د یو چرګ قدر اهمیت ترکیه او ایران زموږ افغانانو ته نه ورکوي. ته چې وروره لاړ شي هلته زموږ د افغانانو دا ژوند وګوري، زندگی وګوري، په والله په بالله چې جهنم دی، جهنم ډېر ور پورې خده.
آیا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو او نور نړۍ کې د افغان کډوالو ستونزې د حل کې دوه وړ دي؟ د کډوالو د چارو د کارپو حفیظ الله میاخیل په نظر د کډوالۍ د بحران او له هیواده د ځوانانو د تیښتې د مخنیوي لپاره باید په افغانستان کې دننه د کډوالۍ عوامل له منځه یوړل شي.
عمده عوامل متاسفانه رواني ناامني ده او همدارنګه بي وزلي ده. د ترڅنګ نور عوامل هم شته چې ځوانان هیواد پریښودو ته اړ کیږي. نو د دغو عواملو د منځه وړلو لپاره یو مشروع نظام ته په افغانستان کې ضرورت ده چې له نړیوالو سره اړیکې ولري، په دې برخه کې په ګډه کار وکړي. منګ یو ملي پلان ته ضرورت لري په افغانستان کې ترسو دغه د کډوالۍ عوامل مدیریت شي او له هیواد څخه د ځوانانو د تېخت مخه ونیول شي.
ډیری کډوال چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دورسته گاونډیو هیوادونو ته تللی دي، هغه کسان دي چې درېمو هیوادونو ته د تلو په هیله هلته اوسي. له دې ډلې ځینې کسان خپل کورنۍ سره لویدیځو هیوادونو ته تللی او ځینې نور خپل نامعلوم برخلیک ته سترګې په لار دي. دا کډوال هم په پاکستان هم په ایران کې د پولیسو د زورونو، د ویزو د اعتبار د مودې د نه تمدید، د ډیپورت یا شړلو، د پولیسو او حتی خلکو د ناوړه چلند په څیر له جدي ګواښونو او ستونزو سره لاس ګرېوان دي. خو داسې مهال چې نړۍ د جګړو او ناامنیو په سره اور کې سوځي، هیڅوک نشته چې له خپلو مینو د دې بې ځایه شویو خلکو پوښتنه وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
خبرونه ته بیام خراغلی. په افغانستان کې سره لدی چې په ډیری دولتي ادارو او اکثر موسسو کې د خزو د کار مخه نیول شوې ده. یو شمېر خزي په شخصي توګه د ژوند چارو د مختبیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. نور حال د غوسی احمدزی په دې راپور کې.
هلی مایر وردک د خیاطۍ وړوکی شرکت د طالبانو تر بیا وکمنې نږدې 2 کاله مخکې هغه وخت جوړ کړ چې له 12 ټولګي فارغه شوه. دا وایي چې اوس یې په دې شرکت کې د کارکوونکو شمیر زیات شوی دی.
لاس یو لس نفر ته ما د کاري زمینه برابر کړې ده. دغه زما سره کار کوي. نور دغه شاګردان هم روزه ما چې د خیاطۍ بخش کې یا د مرۍ بخش کې یا د آینه روزي یعنی بعد شاگردان زنورم لارم که غراضی نویدی دن کار بارز دید.
دیدی پا وینا پا پیل که دو انجونو لدی سرا ده خیاطی بدی مرکز که کار کبا. هیلی وردک از دی روڑی تو ویل چی او سر دی سرا ده خیاطی بدی مرکز که شپک کسا کار کبی. نموری زیاده کرده چی دیدی سر بیره پا خوا کارونه خواه.
زما تولیدات چی دیگه مشتریان دیر خواهی وی دیر انتخابی وی یو همیشه از ما تولید که چی دیگه از اخبال تولیدات که غارم چی نواری و بسی یعنی ما تولیدات که و بخش دی و را کم دی. نو زه کوشش کوم چې په هر تولید کې زمونه اوري ووسی او تکرار ونه ووسی او تقلید ونه ووسی کې نو امام مشتریان چې دي زما مشتریان زمونه خوښ او خوشاله دي زما کاربار او شکر ووس بخي کده یعنی خو بیا هم ووس افغانستان اقتصاد څه ضعیف شو دی بعد خلک یعنی دومره جمهوریت وخت کې دا شان زیات وو زیات فرمایش نه خسته خو ستونه دي خو بیا هم نظر نور خلق او نورغه ته د ما کاربار باندې دومره تاثیر نه کوي او مشتریان مشته او چون تولیدات می ډیر مشتریان خو کی وی او مشتریان می ورځ په ورځ زیاتیږي فرمایش نه
او رسل دی چې د 2022 کال په دسمبر کې د طالبانو اقتصاد وزارت په افغانستان کې د مرستې رسونې په بهرنیو او کورنیو غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه لسګونه زره ښځې بیکاره شوې تر دې مخکې له روغتیا او امنیت پرته په ډیری نورو دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیول شوې وه چې د پرېکړې د خلکو پر اقتصاد منفي اغیز وکړ خراب اقتصادي وضعیت د متشبسو خزو کارونه اغیزمن کړی دي خو د زینو متشبسینو کارونه په ټاپه نه دي درېدلي هله مایر وردک بیا خپل کار خوشاله ده او وای چې نو وخت د دې سبب شو دی چې هتي عرفانی شي
کوشش کوم چې په هر تولید کې زمونه اوري ووسی او تکرار ونه ووسی او تقلید ونه ووسی زما تولیدات چې دي هغه و بخښل لري یعنی و بخښند کله چې کار کوم چې هغه ګند افغاني دي ازرګي لباسونه دي بلوچستان لباسونه دي او دغه مردانه کندر دوخت یخن دي ګجراتي چادر دي یا کورون دي دست خیاطی بخش دي یعنی زه و بخشو کې بده هر څه کې کار کوم یعنی و بخشه یا و رقم تولیدات دي مو
د اغلی ورتک په څیر په کابل کې د جمهوریت نصاب د وخت یو بل متشبسه سیده غزنیوال چې په 2019 کال کې غزنیوال فیشن په نوم شرکت جوړ کړ د ګلدوزی چرمدوزی زرتارو او خیاطی برخو کې یو شمیر مېرمنو ته اوس هم د کار زمينه برابر کړی ده
کمرغه د موږ زیاتره هغه کارکونکو چې دی هغه په کلیو کې دی په هغه سي کلی کې او سیګه په هغه سي کورونه کې دی تر څنګ څنګه د کور مسولیت لري او کولی سي چې موږ ته د کوم خام مواد دي هغه توګي چې دي هغه ته برابر کی
د دوی ډیر شمیر کارکونکو له کلیو دي او په کلیو کې کار کوي سید وای چې سره لدی چې د خزل دوی سره کار کوي دوی د خپل کورونو مسولیتونه هم پر مخ وړي
نو د موږ کوم خدمات دي هم کوم توګي چې دي هغه افغانی کالی دی جاپانی دی سرپتلونه دی او دیناری نو لپاره واسکټونه صادر دادی او په راتلون کې کیمو د موږ مو خدا ده چې هم د خپل کار ته نوره پرمختګ ورکو او وکړې سو چې موږ خځې چې اوس په کورونه کې ناستې دي او دې داسې فرصت برابر کو چې دوی لپاره یو ښه بازار وي او وکړې چې خپل هم د کومي توګي دي د په ښه قیمت باندې نړیوال بازار ته وړاندې
سیدی زیاته کړه چې کوم خزینه چې دوی سره کار کوي یو شمیرې د لستونو خولي او غاړې جوړوي چې زر یا 800 افغانۍ تر لاسه کوي او په دې پیسو د خپل ژوند ضرورت تر یو بریده پوره کوي د سیدی په باور د مېرمنې کولی شي چې پراتلونکي کې په خپل همداسې شرکت جوړ کړي خو اکثره هغه مېرمنې چې د لاسي صنایعو کار کوي په دې باور دي چې کارونه نن سبا ډیر خراب شوي دي په دوی کې و هم نګینه افیزی ده چې د لورا په نوم شرکت لري د ازادۍ رادیو ته وویل
تر پخوا کارونه ډیر زیات تغییر کړی پخوا بچو و کارونه بزنس سره ډیر روان و خرید فروټ ډیر زیات و ډیر آردار به مخستل هم له بهره هم د نن افغانستان کې له نور ولایتو څخه په کابل کې فرمایش ډیر زیات و خو د تیر کلونو په پرتله اوس لږ څه کارونه کمزوري سي
دا کارونه د کمزوري کېدو په اړه مو چې د لورا شرکت د مشر اغل افیزی نظر وپختو هغه وویل
چې د خلکو اقتصاد لکه په ډیر زیات کنه د دوی وشي کولای پخنی جامو یا هم دستوزی کالای باندې دوی پیسې ورکړي ځکه چې ټول ترجیح ورکوي باید دغه پیسې په خوراک او په نور شانس په د چاپزون کې ډیر زیات اړین دي په باید مصرف کوي
د خلکو اقتصادي ستونزې زیات دي او د نغړی پر افغاني جامو یا هم دستوزی کالای باندې پیسې ورکړي ځکه چې د خلکو اقتصاد ضعیف شوی دی او ټول غوړي پر اړینو شیانو لکه خوراکي توکو باندې مصرف کړي اغلی افیزی زیاتوي
چې ډېر خلک وته افغانستان بهر تللي او دوی ډېر یعنی علاقه دي تنه لري مثلا په خو چې د رسنیز کارمندان جونې یا هم مدلان یا نور کوم کسان سره په رسمي ځایونه کې به هم دغه کالی څخه استفاده کوي. اوس تلویزیونو کې خو یعنی مشخص کالی او جامې لري چې باید واغوندي.
نګنی افیزی به ویل چې لا هم ځینې سفارشات ترلاسه کوي چې دا د دوی پخوانی مشتریان دي چې له بهرنیو هیوادونو فرمایشات ورکوي او د افغانستان دننه هم د یو شمېر پخوانیو مشتریانو فرمایشونه اخلي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له لوري پر خزو مادیتونه د دې سبب شوی چې د دوی کاربار د پخوا په څیر نه وي. ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت محدودیتونه د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تبعیض ګڼلی او د طالبانو له حکومت ژر تر ژره د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض لرونکو ټولو پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د تیرو څلورو لسیزو جګړو څخه زیږېدلې لوږه د اقلیم بدلون اغیزې په ټولنیز ژوند کې د ښځو د ګډون په برخه کې محدودیتونو او له پاکستان او ایران څخه د ستنیدونکو کډوالو بحران ته په کتنې اټکل کړی چې په 2023 کال کې به هم د افغانانو اړتیاوې په لوړه کچه پاتې شي او تر ډیره به هغه ښځې اغیزمنې شي چې د کورونو سرپرستی ورتر غاړې ده.
مننه چې تر دې د مرا سره وي د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د زهرو کاروان خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې د خبرونو لنډیز. ملګري ملتونه وایي د طالبانو د حکومت د لاسوهنې له امله د بشري مرستو درې اتیا پروژې په موقت ډول ځنډول شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون ناوخته په یو راپور کې ویلي، په 13 سپتمبر میاشت کې د دوی په چارو کې د طالبانو د مستقیمې لاسوهنې 103 پیښې ثبت کړې دي. په راپور کې راغلي چې دغه پروژې د طالبانو حکومت د 98 لاسوهنې له امله ځنډولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په کاناډا کې د ښځو د حقوقو له یو شمېر افغان فعالانو سره کتلې دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو وضعیت د دوی د بحثونو له مهمو موضوعاتو څخه ګڼل شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو لګیدل نه یوازې جنسي اپارتاید دی، بلکې د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله. د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان او د هند لومړی وزیر نریندرا مودی د سه شنبه په ورځ نوښته د روسیې په کازان کار کې د بریکس د 14 سرمشریزي په څنډه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړې چې دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم د چهارشنبه په سهار د کرمیا په ټاپو ځمکه د اوکراین 14 بی پیلوټ الوتکې رانسکورې کړې دي. او ټاکل شوی د بیلاروس راتلونکي ولسمشري زی ټاکنې د 2025 کال د جنوري په 26 تر سره شي. د نیټه نن چهارشنبه د دې هیواد د پارلمان لخوا اعلان شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چی السیس موسسه وای سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتارو ډیرو زمکو کې کوکنار کرل سیوی و.
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
پراتلونکو کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتی. سره لدی چې طالبان په خپل تصمیم کې جدیدی دوی د وی ایدیالوژي لمخې د کوکنارو کښت او د نشې موادو له تولید سره مبارزه کوي. په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز بزګران وای د اوبو د نشټوالي له امله مو د کوکنارو بدیل کښتونه لمنځه ځي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي د دې عملی وینه په درې میاشتې اوبه نه دي باندې لاسي چې په ترو اوبه وبکم هم دوی وچیږي هم ځکه خرابوي.
دا چې یو معتاد باید څوک لچې د زهرو ایستلو پړاو په اسانۍ ور باندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
د هیروینو په کارونکو کې کېدای شي یو کس ته هیڅ حالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
لارا درې څوم ورته چې ته ماته پیغور راکې.
خیر دی زویا، پردې شړې خو نه دی،
خپل پلار دی دی یو خبره وکړه بیا کړه
مورې دا یو ځل نه دی تو وایا زه درچا کم یم او چاته می څه ضرر رسیدل ده زه نور داس پکاوې نشم زغملای دا کور نه دی سم زندان دی زندان زه نور په دې کور کې نه اوسېږم
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د السیس په نوم برېتانوي موسسې تحلیل ښیي چې سخ کال په افغانستان کې تر 8000 هکتارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل سی و دا تحلیل چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ د اکسونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت تر پر وسخ کال نږدې نیمایي راکم شوی دی د السیس موسسې څېړنه ښیي چې د کوکنارو د بل فصل لره رسیدو سره سم به د طالبانو حکومت له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې د پاتراتلو عمل د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې له جدي ستونزو سره مخ شي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
د لسیس پنسټ په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید د وضعیت په اړه خپل دریم تحلیل خپور کړ دا تحلیل چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت د اکسونو پر بنسټ چمتو شوی شی چې ساش کال په افغانستان کې په 2302 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی و په داسې حال کې چې دا کښت پر اوسش کال 2602 هکتار و السیس موسسې موندلې چې د کوکنارو د کښت کمیدلو یو علت دا دی چې د کوکنارو له کښت سره د کندهار روزګان او دایکنډي ولایتونو بزګرو لیوالتیا کمه شوې خو برعکس ساش کال د بدخشان ولایت بزګرو ډیر کوکنار کرلی دي له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي په قانوني موین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د دوام همدای علت د خلکو بیوزلی ده
بل دي قانون هم د غنم و یاد نور شانو نه دومره فائدہ پلاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې پلاس ورزي نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کری یو یو علت دا چې خلک غریب وندي طالبان خو په اوس وخت کې د خپل دومره ډیر امکانات نه لري چې ټول خلکو سره کومک کړی وکړي شي او بین الملک ټولنه هم تاسو
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرسته وکړي د لسیس موسسې په تحلیل کې دا هم راغلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او تریاکو د قاچاقو راتلونکی نه دی څرګند د دې موسسې په باور د تریاکو د بیو له لوړېدو سره د طالبانو ځایي جنګیالي او پیاوړي ملاتړي تر ډېره بریده د نشي موادو له قاچاقو سره تړلي دي د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګرم سمیت باور لري چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د کوکنارو له عایدو سره د بزګرو تړاو ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکو کلونو کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو پریکړه له خنډ سره مخ شي
The future of the poppy ban is fragile. The Taliban
paratlunki ki ba da koknaro da kakht manakawulo tasmim mati sara ladi se Taliban pa khpal tasmim ki jadidi dui da yi ideology la makh da koknaro kakht aw da nashi muad la tawlid sara mubariza kani khuda maluma na da si dui ba somra makh ki ulad si zaka si da khalko zwan da koknaro la karobar sara talale de pa di surat ki Taliban ta grana da si paratlunko kaluno ki da koknaro da kakht manakawulo pikri ta dawam ورکړي
this ban into future years
په افغانستان کې د کوکنارو بیا کرل کېدو او تاریخ په قاچاقو کې د طالبانو د ځایي چارواکو د شکلتیا په اړه داسې محل اندیشنې راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت د دوه تر درې غونډې وروسته په ظاهر هڅه کوي چې د افغانستان د بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي د دې ترڅنګ ملګرو ملتونو هم د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان له بزګرو سره د اقتصادي مرستو لپاره به ډیر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو یوه غونډه راوغواړي
نشه د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیا نه لري په خپل ځان شک وي په فاميلي شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې را سن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان بیا ځان سمي وسره کې سم شیرو کو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځان سم خلاص وله
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دغم کې تک
مغز د مون خراب وړو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلاب دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یختنی وول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
اوریدونکو اوس په دیاله راپور لرو چې د نیمروز بزګران شکایت کوي چې کافی اوبه نه لري او کښتونه یې له منځه تللي دي. د دې بزګرو په لړ کې جینو یا ازادي راډیو ته وویل چې سخت کال یې په خپلو ځمکو کې د خاشخاشو پر ځای نور تخمونه وکرل، خو د دې کښتونو د اوبولو لپاره کافي اوبه نشته. دا بزګران د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کښتونو لپاره دې له کمال خان بند څخه اوبه ورخوشي کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نیمروز د افغانستان د تودو یا ګرم سیرو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کښت او کروندې لپاره مناسبه هوا لري. پخوا د دې ولایت په ځینو سیمو کې د روا کښتونو تر څنګ کوکنار هم کرل کېدل. د نیمروز بزګران وایي چې سږ کال یې د طالبانو حکومت په امر په هغو ځمکو کې هم روا بوټي کرلي چې پخوا به یې کوکنار پکې کرل، خو سږ کال یې د اوبو د نشتوالي له امله د دې کښتونو حاصلات خراب شول. د نیمروز یو بزګر سورګل چې له یو ځمکوال څخه یې ځمکه په اجاره اخیستې وایي څو میاشتې کېږي چې له کمال خان بند څخه د دوی ځمکو ته اوبه نه دي رسېدلي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي، دا د عملی وینې په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تر اوبه اوبه کم هم دوی وچېږي هم ځکه خرابوي. که چېرې اوبه وي په بند کې زموږ دغه خواهش د لوړو چارواکو دغه خواهش تقاضا ده، که چېرې اوبه لري اوبه دې ورته رایله کړي، دوهندر اوبه دې رایله کړي چې دا مسلمانان د خپل کښتونه اوبه دي.
دا مهال په نیمروز ولایت کې پومبه، جوار، غنم، سبزیجات، د خورما او انارو باغونه د کوکنارو بدیل بلل کیږي. د نیمروز ولایت یو بل بزګر بسم الله شکایت کوي چې که څه هم د کوکنارو لکه څخه یې لاس اخیستی خو بدیل کې تاوان ورته رسولی دی.
مشکل ولایت امروز آب است ورده رزیست.
امروز ولایت ستونز از اوبو ده که ده کخل پار اوبو وی هغه میوی چه لده موسم سر جوری وی خاص رو ورکوی. تاسی او گوری ده زراعت ریاست سا کل موگ تا جوار را کرل او موگ و کرل پنبا موگ کرل و ده چه اوبو نشتا طول و چول تا دی تاسی وی
نی.
د نیمروز ولایت یو بل بزګر عبدالرضا بیا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله خوښ دی، خو د بدیل کښت له امله زیان ورته رسېدلی دی.
اوس موږ دا نور کښتونه چې کوو ښه حاصلات موږ لاسته راځي. په نیمروز کې انار جواب ورکوي، سردرخت انګور جواب ورکوي، پس راځه پسې عناب و خورما او دا چې شیان جواب ورکوي، پالیس ښه جواب ورکوي، د غنمو کښت ښه جواب ورکوي چې اوبه یې اوبو څه هم موږ کمبوت لرو د اوبو.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي دوی له بزګرانو سره په ګډه کار کوي چې د کوکنارو بدیلو کښتونو ته زمینه برابره کړي. د نیمروز ولایت د زراعت او مالداری رئیس مولوي شیر احمد رفیع ازادي راډیو ته وویل چې ځینو بزګرانو د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي دي.
د نیمروز په ولایت کې خلکو چې ډېره مخه کړې ده، هغه کنجتې او پخته یا کالک په اصطلاح باندې ښه بازار هم لري او ښه حاصلات هم لري او دهقانانو ډېر خوشحاله دي، مرض وفات هم کم وي.
د طالبانو حکومت دوه کاله مخکې د کوکنارو د کښت منع کولو پر مهال له بزګرو سره ژمنه وکړه چې بزګرو ته به د بدیل کښت زمینه برابروي، خو تر دوه کاله تیریدو وروسته یې بیا هم بزګرو ته د بدیل کښت زمینه نه ده برابره کړې. بزګران شکایت کوي چې د بدیل کښت د نشتوالي تر څنګ د کښت لپاره د اوبو له نشتوالي سره هم مخ دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې زه ته پوډر وهي، یا دې میړه پوډر وهي.
پلار په مړې کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار ل شپږ وڅخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې په لنډو سپونو نس 2150 مترو او د ماښام ل شپږ وڅخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 2250 نیمه منځنۍ چپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبې او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې معتادین په دې پړاو کې له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهرو ایستلو پړاو څومره دوام کوي او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې. او په پیل کې مپختل چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ایستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي مختلف اعراض او مختلف علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بیخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي او کیدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بیخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دې د درد د کنټرول لپاره دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماري یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خمار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکول کارون کې، د هیروئین کارون کې، د کوکائین او د میتامفیتامین په نوم ده یوې بلې مخدره ماده کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروئین کارون کې له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولی دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولی دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي چې د نشي پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړی ورځو کې مختلف جسمی او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري، ولی په اکثرو حالاتو کې دا اعراض خپله کنټرولېدای شي. ولی تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشي پریښودلو ته زړه نه ښه کوي.
د دوی د اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ویستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کیږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستي وي. که چېرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چېرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بېلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چېرته دوی د الکولو معتادان وي او که چېرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بېلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبیو دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک کې دوی خپله دغه مرحله تېره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي معتادین باید د زهر ایستلو پړاو د روغتیایي کارکوونکو تر څارنې لاندې تیر کړي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړم؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته را ورسېده. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید معتاد وي او ټول کورنۍ ورسره په تکلیف وي. مور او پلار یې روغتون ته بیا یې علاج کوي. جاوید بیرته د پخوا په شان عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ خوشاله وي. خو یوه شپه د ډوډۍ خوړلو پر مهال ناڅاف جاوید مرور کیږي او له کوره وځي. مورې ترې وکاله پورې وي او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نشي پیدا کولای. دا چې جاوید ولې مرور او له کوره ووت او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزه، جاوید چیرې دی؟
جاوید خپل کوچه کې دی.
ورته وایه چې ډوډۍ ته راشي، دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي؟
سمه ده، ورته وبه وایم. جاوید، او جاوید.
بلې مورې، څه وایې؟
مور دې قربان سه، ډوډۍ ته راسه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
خزه، جاوید ته لکه علاج هیڅ ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی دی او هغه یې خوی نه دی.
دا دې مورې، راغلم.
راځه بچه، هلته د صفخان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دا دې کښېنم.
جاوید، مونږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډر یې.
ولې پلاره، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه وتلی، سړی لږ له کوره راوځي او دې خوا خوا وګرځي. ستا خو سم ټول خوینه دې پوډرې دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، و چې په کور کې ناست یې او موږ ټول ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړې؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې.
لارا در چوم ور دچ تما ته پیغور راکه پودر راته و بس دې نور داس پکاوې نشم غمله
خیر دې زویا تر دې شړې خونه دې خپل پلار دې دې یو خبره وکړه بیا کړه
مورې دا یو ځل نه دې په هر خبره کې پودر راته وای تو وایا زه درچا کم يم او چاته مې څه زره رسیدلې ده زنور داس پکاوې نشم غمله دا کور نه دې سم زندان دې زندان زنور په دې کور کې نه اوسېګم
والک و درېشه زما خبره خو واره په دا تور شپه چیرته ځې
هر چیرې چې زم زم هغه زما کار دی زه نور لاړم
پرېده دومره ډېرې زارۍ مه ورته کوه
او سړیه ته ولې هلک تار ورته پوټرو پیغور ورکوې اوس خو شکر دی جوړ سو دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک ته الوار پیغور ورکوې
نو دا خو رښتیا وایم
تا خو هم پخوا سود کوه که تا ته څوک سود خور وایي خو دې نه بدېږي
بس د ښځې اسام مرا خرابه وه پخوانۍ خبرې مه راپورته کوه
ته ولې پخوانۍ خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډرې وایې ه په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ ډاکترانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ که بل چا لا پوډرې ورته ویلی تا به یې مخ نیولی خو ته په خپله هره ورځ ورته پوډرې وایه ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه خوري راځه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه پر هغه چوکۍ کینه.
شسمه ده ډاکټر صاحب. دا وکړم.
خه خوري، وای څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب، ستاسو په یاد چې زما د متازو علاج تاسو په چپخانه کې اوس.
او، ستاسو یې یاد دی؟ جاوید یادوي؟
هو جاوید یادوم.
ولی خدای دې خیر کی په جاوید څه شوی دی؟
جاوید زوی می بیرته په نشو اخته سو.
ولی څنګه بیرته په نشو اخته شو؟
پلار به کله کله پوجری ورته ویل اخر یې وش په زړه تنگ شو. پلار ته ویل چې ته ولې ماته د پوډرو پیغور راکوې؟ بس هغه وچ له کوره ووته او بیا رانغی.
یاره دا خو ډیر بد کار شوی دی. ښه بیا څه وشو؟
تر یوه میاشت منډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ. ګورم چې په یو چټل لښتي کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي.
اوف بیچاره څومره ښه جوړ شوی و. ښه نو څه یې ویل؟
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راسه، خو زما خبره یې ونه منله. ډاکټر صاحب اوس یو چاره راوشه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راسه.
خورې په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست. ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ، تر یوه وخته به یې هر ناز منی او خوشحاله به یې ساتئ.
ما خو خوشاله ساته خو پلار یې خیال نه ساته. څو وارې مې ورته وویله چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه، ځوان دی بده یې ګڼي، خو د زما خبره نه منله. خیر اوس یو چاره راوښیه.
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي، اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کې او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي.
ډاکټر صاحب، پلار یې کله دا کار کوي؟ هغه یو کبرجن او سټمبه سړی دی. که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی.
بله چاره نشته، په زور د معتاد علاج نشي کېدی. موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري. که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
بنگړو شرنګ شرنګ ستاده بنگړو شرنګ شرنګ ستاده بنگړو شرنګ می هر سهار مسوي پزړه کې می د مینې ولولې را پروي او پزړه کې می د مینې ولولې را پروي او ستاده بنگړو شرنګ شرنګ ستاده بنگړو شرنګ می ہر سہارا بسروی پزڑکی میں دمینے ولولے را پروی او پزڑکی میں دمینے ولولے را پروی او سادہ بنگڑو شرنگ شرنگ